د اصلي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د ټولو مؤسسو د بندولو د اعلان وروسته په افغانستان کې د سویډن کمیټه وای له طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وای تیر میلادي کال په میدان وردګ او نورستان کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیونه ناروغان تداوي کړي. یو لک او 3 زره ماشومانو ته د دوی په ښوونځیو کې تعلیم ورکړی شوی او د 40 زره معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټه وای دوی د افغانستان په ټول ولایتونو کې شاوخوا 8000 افغان کارکوونکي لري. که طالبان خپل پریکړه عملي کړي دا کسان به وزګار شي. د دې موضوع تفصیل وروسته باندې کیږي. له پاکستان په دریو ورځو کې افغانستان ته څه باندې 1500 کډوال ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون لیکلي دغه 1550 کډوال له تیرې شنبې تر سه شنبې د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه وزارت وایي دا کډوال چې څلور نوي کورنۍ دي د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي دي. ویل شوي چې هر راستنیدونکي ته د خوراکي توکو یوه کڅوړه ورپې شوې ده. دا نه دي ویل شوي چې دغه کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي که په جبري ډول له هغه هیواد ایستل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنگلاديش ته شلووره مسابقه لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوی چې په 50 مسابقو کې هم وو. د دغه بورډ وایندوی سید نسیم سادات پرون سه شنبه د افغانستان له خوا د 50 مسابقو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته ازادي رادیو ته وویل
د شلووریز فارمټ د لوبډل مشر په شمول چې خپل راشد خان دی، فضل حق فاروقی، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن زدران دوی ټولو په یو ورځنیو لوبو کې غوره کارکردګي وکړه.
که څه هم افغانستان د بنگلاديش په وړاندې پرونی 1500 یا یو ورځنی مسابقه په لوی توپیر وبایلله، خو د تیرو دوو بریاو له کبله د دې لوب لړۍ ګټونکی شو. په پام کې افغانستان او بنگلاديش دوی شلووره مسابقه هم وکړي چې لومړی به را روانه جمعه او بله د یکشنبه په ورځ وي. د ناتو متحدانو پرون سه شنبه وویل د دغه پوځي تړون د متحدانو په قلمرو کې د ایران ورانکار فعالیتونو ته سخت اندیشته لري. دوی له تهران وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو د اکمال په ګډون د روسیې له پوځي ملاتړ لاس واخلي. د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې پرون د ناتو 10 غړیو هیوادونو د خپل سرمشریزي د لومړۍ ورځې په پای کې په یو ګډه اعلامیه کې له ایران وغوښتنه وکړه چې د روسیې پوځي ملاتړ دې کم کړي. په ځانګړي ډول دې روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکړې لاس واخلي چې پر حیاتي تاسیساتو په حملو کې کارول کیږي. د ناتو د اعلامیو له مخې د دغو الوتکو د کارونې له کبله ملکیانو ته هم زیاته مرشوب له اوري. ایران د ناتو د غړیو هیوادونو د دغو اندیښنو په باب څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتو یو متخصص پرون سه شنبه وویل اسرائیل په پراخه پیمانه د فلسطینیانو د نیولو له کبله د فلسطین اشغال شوی سیمې په یو پرانیستي زندان بدلی کړي دي. په اشغال شویو سیمو کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي فرانسیسکا البانیس په جنیوا کې خبریالانو ته وویل اسرائیل په 1980 میلادي کال د منځني ختیځ له جګړې راهیسې د فلسطینیانو بدريخه سیستماتیک او قصدي نیولو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتو متخصصان وایي طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقونو محدودیتونه لګولې دي. د دغو متخصصانو په وینا دغه محدودیتونه کېدای شي جنسي اپارتاید وګڼل شي. د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو په تعلیمي او کاري برخه کې پر ښځو او نجونو زیات بندیزونه لګولې دي. د ملګرو ملتو په پرونی ګډ راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په څیر د نړۍ په یو برخه کې هم د شزو او جنو حقونه دومره نه دي ترول شوي. طالبانو لا د دې راپور په باب تازه څه نه دي ویلي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ دنت دغه راز د خزو او جنو په وړاندې د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشر دروتي استرادا تانک په خپل ګډ راپور کې په افغانستان کې د خزو او جنو وضعیت د نړۍ په سطح ناوړه بللی دی. د افغان خزو او نجونو په باب دغه ګډ راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی پرون خپور شو. په دغه راپور کې د ښاغلي بنت له قول راغلی چې په افغانستان کې خزي او نجونو شدید تبعیض تجربه کوي چې ممکن جنسیتي تبعیض یا هم د بشریت خلاف جنایت وګڼل شي. د راپور په دوام راغلی داسې ښکاري چې د طالبانو د حکومت چارواکي چې له سیستماتیک تبعیض سره حکومتولي مخته وړي په پام کې لري پر ښځو او نجونو بشپړه واکمني ولري. لکه چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې بیا قدرت ترلاسه کړی، پر ښځو او نجونو یې خورا زیات محدودیتونه لګولي دي. نجونو ته یې تر اوسه تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د ښځو او نجونو پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او په غیر دولتي ادارو یا هم د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې یې د ښځو کار هم منع کړی دی. ښځو او نجونو ته د دوی لخوا اجازه نشته چې عمومي پارکونو، عمومي حمامونو ته لاړ شي یا هم له محرم پرته اوږد سفر وکړي. په تازه مورد کې طالبانو د ښځو سینګارتونونو ته هم یوه میاشت وخت ورکړی چې خپل فعالیتونه بند کړي. د ملګرو ملتونو د متخصصانو په ګډ راپور کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې د مشرې دروتي استرادا تانګ په حواله لیکل شوي چې په وروستیو کلونو کې په بېلابېلو هیوادونو او سیمو کې د ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې منفي عکس العملونه ښوول شوي. خو د افغانستان په څیر په یوه هیواد کې هم د ښځو او نجونو پر حقونو دومره لوی ګزارونه نه دي شوي. ملګرو ملتونو ویلي چې دغه راپور په ډیرو سختو او ځپونکو شرایطو کې د افغان ښځو مقاومت او توانمندي ښیي چې د ښځو د ورځني ژوند لاندې توضیحات دي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دغو متخصصانو د ګډ راپور په اړه تازه عکس العمل نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د اپریل میاشتې له 8مې د مې میاشتې تر 4مې افغانستان ته سفر کړی و او د کابل تر څنګ مزار شریف ښار هم کتلی. دوی په خپل ګډ راپور کې ویلي دا مهال د طالبان تر حاکمیت لاندې افغانستان کې جنسیتي تبعیض روان دی، او په دې راپور کې ټینګار شوی چې جنسیتي تبعیض د روم د کړندارې له مخې د بشریت پر خلاف جنایت ګڼل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقونو محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د اړوندو ټولو بنسټونو د تړل کېدو پر پریکړه عکس العمل وشو. د سویډن کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان له اوسنیو واکمنو سره پر دې موضوع د خبرو هڅه کوي څو د خپلې پرونۍ پریکړې په باب وضاحت ورکړي، ځکه دغه پریکړه د سویډن کمیټې فعالیتونه هم اغېزمنوي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون په یوه اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قران کریم د توهین په خبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د بندیدو امر کړی دی. د لوی اختر پر لومړۍ ورځ په سویډن کې یو عراقي ولاسل سړي د قران کریم یوې نسخې ته اور ورته کړ. د سویډن کمیټې په خپل اعلامیه کې ویلي دوی قران کریم ته د سپکاوي هر عمل غندي او د مذهبي عقایدو، قوم یا تابعیت لمخې هر ډول شخړه یا خصومت او ډلبندي محکوموي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې وایي تیر میلادي کال په میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې په خپل کلینیکونو کې 2.5 میلیونه ناروغان تداوی کړي، 1.3 لک ماشومانو ته د دوی په ښوونځیو کې زده کړې ورکړل شوي او د څه باندې 40,000 معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټې وایي دوی د افغانستان په 13 ولایتونو کې شاوخوا 8,000 افغان کارکوونکي لري او ځان د افغانانو ملاتړ ته ژمن ګڼي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په افغانستان کې تقاعد شوي کسان وایي د طالبانو مالیه وزارت د دوی د تیرو څه باندې 2 کلونو د معاشونو له ورکړې د ډډې کولو لپاره نوي پلمې جوړې کړې دي. دغه کسان وایي په ډله مالیه وزارت ته ورغلي وو خو له هغه ځایه نه هیلي رخصت کړی شوي دي. د متقاعدانو ټولنه وایي تقاعد شوي کسان چې کلونه د افغانستان لپاره خدمت کړی نن سبا له اقتصادي پلوه په سخته تنګسه کې دي. تقاعد شوي کسان چې شمېر یې لسګونو زرو ته رسیږي وایي د دوی د معاشونو ځنډول د دوی په حق کې جفا ده.
دغه ډله متقاعدین د طالبانو مالی وزارت ته له تګ وروسته ناهیلي رخصت شوي او وایي نه پوهېږي چیرې د خپلو تیرو څه باندې 2 کلونو معاشونه څنګه او لچا تر لاسه کړي. دوی چې په کابل کې د طالبانو تر ولکې لاندې د مالی وزارت مخې ته راټول شوي وو زیاته یې کړه وار وار یې د طالبانو له مشرتابه سره خپلې ستونزې شریکې کړي، خو چا یې د ستونزو حل ته پام نه دی کړی او اوس ورته ویل شوي چې د طالبانو له رئیس الوزرا یا امیر المؤمنین د امر راوړي. دغه متقاعد نه غواړي په راپور کې یې نوم واخیستل شي، خو د مالی وزارت مخې ته یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
منګ وزارت ورغلی و وزارت مالیته رئیس دفتر دی وزیر مونږ ته جواب راکړي، بل خلاص کلام جواب راکړي، ما را چې تاسو لا شي مونږ یې نست کول نه وزیر مالیه کولای شي نه ریاست تقاعد کولای شي لاش دی قندار لاش دی امیر المؤمنین امر راوړي اور له خپل جواب مونږ دې له حق هم ده حق نوم دی خدای دې ولی نه راکړي مونږ دې خاورې نه سو خدمت هم نه کړو په دې خاورې کې والله بلا کده مات یو دیوس یو کول کو خدمت تاسو شل کال کوی دا تل سي دا اوس راغلی اسی ولې دې
یو بل متقاعد وایي دوی ته د مالی وزارت ویلي چې د تقاعد شویو د معاشونو د نه ورکولو د ستونزې د حل صلاحیت له دوی سره نه دی.
دوی موږ ته وویل چې ستاسو کوډ زموږ له صلاحیت څخه لوړ دی، وزارت وایي تاسو له امیر المؤمنین او رئیس الوزرا سره خبرې وکړي، که هغوی موږ ته امر وکړي ستاسو معاشونه درکوو. دوی وایي پر هغوی فشار راولي که دا کار مو وکړ او دوی دا موضوع موږ ته راجه کړه موږ ستاسو معاشونه درکوو. مسلمان خو درواغ نه وایي، موږ حیران یو چې په راتلونکي کې له دوی سره څنګه مخ ته ولاړ شو.
د متقاعدینو د دغو شکایتونو په تړاو مو د مالی وزارت د ویان نظر هم وغوښت، خو د دې راپور تر جوړېدو پورې یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د دې وزارت ویان عبدالولي حقمال د روان لمریز کال په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تقاعد شویو د معاشونو د ورکړې طرحه د دوی د حکومت د رهبرۍ لخوا نه ده توشیح شوې، کله چې توشیح شي مالی وزارت به د هغې مطابق اقدام کوي. خو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنګر افندي پرون سه شنبې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی اوس نه پوهېږي چې خپله ستونزه له چا سره شریکه کړي.
رئیس دفتر دی وزیر صاحب مالی ویلی چې ولا دا زموږ له صلاحیته نور پوره نه ده، موږ امکانات سره تاسې کولای شئ چې په رئیس الوزرا فشار واچوي هغه موږ ته امر وکړي، تاسې کولای شئ چې امیر المؤمنین ته ورسی او چې هغه موږ باندې ورکی. نو زه بیا دې ته حیران مخې ته وزارت مالیه څه وظیفه لري چې زه خپل معاش پسې م زه خپله وګرځم، بودیجې پسې م زه خپله وګرځم، حلال او حرام پسې م زه خپله وګرځم. نو دا وزارت مالیه خو همدا وظیفه ده، دغه پرسونل ټول متقاعدین د ریاست تقاعد مربوط دي، ریاست تقاعد تحت د وزارت مالیه مربوط ده. نو دغه مامورین د څه لپاره دي؟ څو مهینیتونه لري؟ د بودیجې لري، د بل د تقاعد په نامه باندې لري. نو زه چې موږ چې زه پوهېږم دا خو د دې دا وظیفه چې باید پیشنهاد نشته که امیر المؤمنین هم امر واخلي چې موږ د متقاعدینو دا حق ده، دلته دا معاش پاتې ده، دا کې رئیس الوزرا هم باید دې امر واخلي. نو موږ په متقاعدینو باندې موږ څوک د چا دروازې ته پرېږدي؟
د یو زر څلور سوه لمریز کال د شمیرو له مخې په افغانستان کې د تقاعد شویو کسانو رسمي شمیر 1,09,000 کسانو ته رسیږي، خو د طالبانو د مالیه وزارت بیا دغه شمیر څه باندې 1,05,000 ښیي چې 10,506 ښځې دي. تقاعد شویو کسانو چې هر یو د یوې څو کسیزې کورنۍ مشري کوي د بیلابیلو رسنیو او لاریونونو له لارې د طالبانو له حکومته د خپلو تیرو څه باندې 2 کلونو د معاشونو غوښتنه کړې ده، خو داسې ښکاري چې کومه نتیجه یې نه ده ورکړې او د مالیه وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې او اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس 21 او 25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار فساد او په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ماموریت د پای ته رسیدو لپاره د یو غیر واقعي مهال ویش ټاکل د نړیوال ټولنې د ماموریت د کمزوري لوی سببونه بولي. د دې ادارې مشر جان سوبکو چې د بریتانیا د شاهي خدمتونو په انستیتوت کې د افغانستان له ماموریت د ترلاسه شویو تجربو په اړه خبرې کولې وویل د پرمختګونو ستر شودل هغه بل دلیل و چې امریکایان او